سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي. تاسو موږ ښه کلاس ته رادیو نوري اوس موږ د خبرونه ډیره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې چې په یو څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د کندړ ولایت په دانګام او مرور ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د نښتې د چهارشنبې په ورځ د غرمې شاوخوا 12 بجې ډیورنډ کرښې ته څیرمه شوې. د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونو لومړی ډزې وکړې. د دې نښتو په ترڅ کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. اسلام آباد روسه د دې پیښې په اړه څه ویلی نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا 2 میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دوی ترمنځ اوربند شو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوې چې جرمنی ته راشي هغوی به په راتلونکو دوه اونیو کې ولېږدول شي. الکساندر دروبرنت نن آر این ډی په نوم د رسنیو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمېر شاوخوا 1515 ته رسېږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلي دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوړل شي. د سه شنبې په ورځ هم په چارتر الوتکه کې 168 افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاوخوا شپږ نیم سوا نور داسې افغانان هم شته چې جرمني پخوا ورته ویلي وو چې دا کسان به جرمني ته بیایي، خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی دی. د امریکا ولسمشر ولادیمیر په بخښنې سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن وویل چې د هیات با سبا او بله ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرې وکړي. زلنسکي د رسنیو د واټس اپ یو چټ کې خبر اعلان ته وویل نن تر دې دمه د سولې وروستی منل شوې طرح نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپله پخوانۍ غوښتنه له متحده ایالاتونو څخه وکړه او څرګنده کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 900 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې په غوڅ اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبې په ورځ د سنا واو یا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړو مخالفت وکړ. دا لایحه تېره اونۍ د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوې وه. په دې لایحه کې د پوځي پرسنل لپاره د ماشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده. دا سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لاسلیک کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم میکروفون ستاسو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو. د هند پلازمینه نوی ډلی د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 ځله ډیره ککړه بللې ده. عموما دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړه شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کیږي. تیر کال د امریکا د فضایي څیړنو ادارې ناسا لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو له ورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو. په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوی ډیلی په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللی. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنګلادیش او پاکستان وروسته درېیمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکي جوړوي، خو دا یواځیني هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 90% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفس اولو له کبله په کلني ډول 1 میلیون انسانان مري. نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د ژمي له راتګ سره د دغه ښار هوا ډېره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې له مازیګر وروسته هوا ډېره ککړېږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغي زیاتې شوې او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکي سونتوکي کاروي چې د هوا ککړتیا یې زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو خپل درنو میلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقق. دواړو ته هر کله وایم د غراز به د خبرونې په ورستی برخه کې د چاپیریال ساتنې له یو بل متخصص ساحل دوران سره یو لنډه مرکه هم ولرو. لومړی سلیمان خیل صاحب، تاسو تر کله وایم عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لوی ښارونو کې، دلیل یې څه دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، همچنان تاسو اندرون مېلمه ته. دقیقا په کابل همداسې سږ کال د راپورونو پر اساس سره ترڅنګ نور افغانستان غټ ښارونه لکه مزار، هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوې ده. د چې په ځینې حالات کې دا هوا ککړېږي، خصوصا که کابل باندې موږ بحث ولرو. کابل د هغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخته زیات ده، او په دې وروستیو کې نفوس بې اندازه زیات شوی ده. هغه ترڅنګ د ترانسپورت وجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر ساختونه نه لري چې وکولی شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډېریږي، اصلي ترین هیلت یې دا ده چې دلته اکثرا دا کورونه اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستانډرد باندې کورونه بلاکونه نه، نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو دپاره ډېر زیات د سون توکي وسوځوي، خصوصا هغه سکروټي چې هغه د دود یا ککړتیا ډېر لري. دغې تر څنګ تاسو که متوجه شوي یاستئ، په کابل کې د غرونو کې ډېر خلک ژوند کوي. هغه کم عاید لرونکي خلک چې په غرونو کې ژوند کوي، هغه اکثرا چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي، هغوی په ځینې حالات کې ټایر، پلاستیک، همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي، چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کېږي. او دغې تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخت ستونزه جوړه کړې ده کابل کې. د اوس مهال که ټول کابل کې وګرځئ، تاسو په یو ملي بس پیدا نه کوئ چې تاسو له یو اسګانه یا له یو مسیر نه بل مسیر ته بوځي. نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي، هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي، هغه کورونه په کابل کې چې دي هغه ډېر ماډلونه یې ټیک دي، دغه څنګه چې تیل کیفیت دومره ښه نه ده او موټر هم چې دي ډېر پخوانی دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوي دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا تقې تر څنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته دي چې وکولی شي په شکل باندې دغه د هوا ککړتیا مسله لا کمه کړي او خلک د دې ستونزې نه ووځي. یو بله مهمه او آخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده. په هر چیرې اوسې خلک ابو بیا افغانان هم منډي ته خلک خار وای، بس کابل هر څنډه ته خلک روان دي، منډي ته ورځي، اما که د افغانانو ته ورځي چې هلته خار ده. نو ځکه کابل د یو فراخ او رخي ده خار نه ده. دغه ټول عوامل دي چې د کابل د اواز یا لا لسوي.